اعلان کړي. خو په 2013 کال کې انتخاباتو کې د عمران خان ګوند تحریک انصاف واک کې راغلی. د عمران خان حکومت سی پیک پروژې خپل سیاسي مقاصدو لپاره کارول شروع کړل. د چین د مخالفت باوجود موجوده حکومت په خیبر پختونخوا کې صنعتي زون جوړ کړ. د سړنکار فیلیپو بونی په خبره په پاکستان کې هر یو حکومت له سی پیک څخه ګټو ترلاسه کولو لپاره کار کړی. خو په اسلام آباد کې د سی پیک پالیسۍ مشر ډاکټر لیاقت علی شاه وای دا یو اوږدمهاله پروژه ده او په دې کې د حکومتونو د بدلېدو سره هیڅ اثر نه پرېږدي. اسلام آباد او بیجنگ دواړو لپاره سی پیک ډیر مهم دی او د ډیرو رکاوټونو باوجود پروژې دوام لري. زیاتره پروژې په ټاکل شوی وخت کې سرته نه دي رسیدلي او نه نتیجې ورکړي. همدغه وجه ده چې د پاکستان فوج په 2019 کال کې سی پیک اتارټي جوړ کړه. د دې مقصد فوج ته زیات اختیار ورکولو چې دا پروژې سرته ورسوي. خو د سی پیک اتارټي چارواکي لکه تل شاه په خبره د پروژو سارن لپاره د ادارې جوړولو مقصد دا نه دی چې مخکې مسلې موجود وي. سیړنیز ادارې کارنیگی انڈونمنٹ فار انٹرنیشنل پیس سیړنکار بونی وای اسلام آباد او بیجنگ په سی پیک کې ډېرې زیاتې پیسې لګولي او د رکاوټونو باوجود به دا پروژې روانې وي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې به واوري چې په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار شوی.
یو څه کیږي خو بد وختونه لکه څنګه چې ګورو چې افغانستان کې جګړه ده، ټول سیمو ته د خدمات نه رسیږي، یوازې په ښارونو کې هم تر کابل ښار پورې محدود دي.
له یو 12 کلن شاعر سره چې تازه کتاب چاپ شوی مرکه لرو.
دا خو معاشره ده، بمونو ته ګورم، ډزونو ته ګورم، ماشومانو ته ګورم، د هغه احساسات دي.
په خبرونه کې نور مطالب هم شته خو پیل یې له فرهنګي خبرونو څخه کوو.
افغان حکومت وایي د احمد شاه ابدالي 299 تلین په مناسبت د یاد افغان واکمن د امپراتوري 215 کلیزان مانځي. د چارو ادارې لخوا په یو خبر شوی خبر کې راغلی چې د ولسمشر د منځوري پر بنسټ به ډیر ژر یو ځانګړی کمیسون په دې اړه خپل کار پیل کړي. په خبر کې راغلی چې د دین منځنې په لړ کې به احمد شاهي لرغونی بازار او د احمد شاه بابا کور به ورغول شي. د احمد شاهي عصر او امپراتوري هر اړخیزه څېړنه به پیل او په کتابي بڼه به چاپ شي. د هیواد په ټولو ولایتو کې به ځانګړي سیمینارونه او کنفرانسونه ونیول شي. د احمد شاهي ابدالي ځانګړی فلم به نندارې ته وړاندې شي او د مرکز په کچه به د ولسمشر په مشرۍ یو نړیوال سیمینار هم جوړ شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د جاپاني ول اصله افغان ډاکټر تیتسو ناکامورا په انساني خدمتونو مستند فلم جوړوي. ویل کیږي په دې اړه د اطلاعات او فرهنګ وزارت د فرهنګ او هنر د معین او د افغان فلم ریاست د مشرۍ ناسته هم شوې ده چې د فرهنګ او هنر معین هارون حکیمی د افغان فلم له رئیس سهرا کریمی څخه غوښتي چې د ډاکټر ناکامورا د نستړی کیدونکو خدمتونو، پراخ انساني فکر او د افغانستان سره د نوموړي د مینې په اړه دی یو مستند فلم جوړ کړي. د ښاغلي حکیمی په وینا ډاکټر ناکامورا د دوو هیوادونو افغانستان او جاپان مشترک ملي اتل دی چې د انساني خدمتونو په لار کې نه یوازې خواري او ستړیا وګاللې بلکې په همدې لار کې خپل سر هم نظرانه کړ. تیتسو ناکامورا په 1946 کال کې د جاپان په فوکووارا ښار کې زیږیدلی و او د 2019 کال په دسمبر کې په ننګرهار ولایت کې چې خیریه فعالیتونه یې کول ووژل شو. په نیمروز او بغلان ولایتونو کې د سولې په نوم مشاعره وشوې. په نیمروز کې د سولې لپاره یو غږ مشاعره د نیمروز د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست په کتابتون کې وشوه چې د چارواکو ترڅنګ پکې د نیمروز ولایت فرهنګیانو هم ګډون کړی و. د نیمروز والی زمری علي احدی د مشاعرې په پیل کې وویل افغانان له جنگ ستړي دي، سوله غواړي، ځکه جنگ بې له دې چې ماشومان یتیم او کورنۍ بې سرپرسته کړي بله نتیجه نه لري. له خبرو وروسته شاعرانو خپل انتخابي شعرونه واورول. د نیمروز تر څنګ د بغلان په مرکز پلخمري کې هم د سولې په نوم مشاعره وشوه. د اسانی فرهنګي ټولنې غړي وایي د دې مشاعرې له جوړولو یې مقصد د سولې پیغام رسول او جګړې ته نه ویل دي.
په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو تر کڅه هم څه ناڅه کار شوی، خو بیا هم اړتیا لیدل کېږي چې دې برخې ته ډېره توجه وشي. دا څو بنسټونو له ډلې چې د ماشوم ادبیاتو ته کار کوي، یو هم د افغانستان د ماشوم ادبیاتو بنسټ دی. د دې بنسټ مشر نعیمه غنی وایي تر دې دمه یې ماشومانو ته 50 کتابونه چاپ کړي او هڅه کوي چې نور کتابونه هم ماشومانو ته ډالۍ کړي. لاغلی نعیمه غنی سره مو په افغانستان کې د ماشوم ادبیاتو په اوسنی وضعیت مرکه کړي چې تاسو یې اوریدو ته رابولم. په اوس وخت کې د ماشوم ادبیاتو ته څومره کار کېږي؟ یعنی ای وخت مثال داسې هم و چې غونډې به کېدې، د ماشومانو لپاره به کتابونه چاپېدل، خو په اوس وضعیت کې دغه بهیر څنګه روان دی؟ نوي کتابونه د ماشومانو لپاره چاپ شوي، د ماشوم ادبیاتو ته کار کېږي که نه؟
ډېره مننه. بالکل، ماشوم ادبیاتو ته کار روان دی. دغه د ناروغۍ وضعیت په ټولو چار باندې تاثیر کړی دی، همدغسې د ماشوم په ادبیاتو په برخه کې هم تاثیر کړی دی. هغسې لیکوال په خلاص لاس نه شي راټولېدی چې سره کښېني او په دې وغږېږي چې ماشوم ته څه ولیکي، څنګه یې ولیکي. خو کتابونه ورته چاپېږي. صورت مخکې مصور بنسټ لخوا لس کتابونه، لس نوانه کتابه چاپ شول، او دغې تر څنګ زموږ د ماشوم ادبیاتو ملي بنسټ لخوا په دې ورځو کې لس کتابونه چاپ شوي دي. همدغسې په نورو ژبو کې هم کار کېږي، لکه څنګه چې موږ خپله یو کتاب مو چې چاپ کړی و هغه ازبکي و. دغسې نورې ټولنې هم شته چې ماشومانو لپاره کتابونه لیکي. ځینې داسې مسې شته چې هغوی سیار کتابخانې جوړې کړي دي ماشومانو ته په هغه سیمو کې چې مثلا دوی کتابخانې ته لاسرسی نه لري، هلته ورځي، ماشومانو دپاره یو ډېر ښه فضا جوړوي، هغوی دپاره کیسې لولي، هغوی دپاره کتابونه ویشي، یا هغه کتابونه خرڅېږي نه، یعنی په هغوی ویشي، بیا وروسته بیا ورځي هغه ترې ټولوي. یعنی یو څه کېږي، خو بد وختانه لکه څنګه چې ګورو چې په افغانستان کې جګړه ده، ټولو سیمو ته دا خدمات نه رسېږي، یوازې په ښارونو کې یا هم تر کابل ښاره پورې محدود دي. او کتابونه هم که ولایتونو ته رسېږي، کتابخانې جوړېږي. یا نیکمرغ خبر دا وه چې سخت کال ډېر زیات کتابخانو کسانو مراجعه وکړه، له موږ له بنسټ څخه کتابونه واخیستل د کتابخانو لپاره. دوی وویل چې موږ هلته موږ کتابخانې جوړ کړي، عمومي کتابخانې چې د ماشومانو برخه کې موږ کتابونه غواړو. نو ما به زه به ډېره خوشحاله وم، خو دا چې دغه ټول ماشومان د کتابونو ته لاسرسی نه لري، دا تر ټولو لویه ستونزه ده. داسې ماشومان شته چې حتی د ښوونځي کتابونو ته لاسرسی نه لري، حتی هغه لومړنی سواد نه لري، یا ښوونځي ته بېخي ځینه. نو کتاب خو ډېر لرې خبره ده.
تاسې د افغانستان د ماشوم ادبیاتو د بنسټ مشره یاست، او یادونه مو هم وکړه چې اوس مو لس کتابونه چاپ کړي. تر دې مخکې دې بنسټ څومره کار کړی، څومره کتابونه یې چاپ کړي؟
تر دې مخکې مو 15 جلد کتابونه په لومړی ابتکار په لومړی کې چاپ کړل، چې هغه دوه یې د ماشومانو دپاره د لکه ښوونیز کتابونه داسې و چې هغوی لومړی املا او انشا ترې زده کوي او کلمات پیژني، توري پیژني. له هغې نه وروسته بیا دوه کتابونه نور داسې و چې هغه د ماشومانو دپاره یا د تنکیو ځوانانو دپاره معلوماتي کتابونه و چې هغه د اروپا د نصاب هغه لومړني معلومات چې د علومو په اړه ماشومانو ته ورکوي هغه کتابونه را وژباړل شول، چې ډېر ګټور کتابونه وو. د هغې تر څنګ د افغانستان د استقلال د سلمې کلیزې په ویاړ موږ 2 شنوانه کتابونه چاپ کړل چې د افغانستان په شپږو ژبو باندې وو: پښتو، دري، ازبکي، بلوچي، پشهیي او نورستاني ژبې پکې شاملې وې. دا کتابونه بیا وړیا په ماشومانو باندې وویشل شول. دا ټولو ښه خبره وه چې دا کتابونه وړیا وو. ویشل شول لغینا ورسته د لاس نوونه کتابونه نور چاپ کړل او یو کتاب مو چې ورستنه 500 نوونه کتاب مو یې غم تر چاپ لاندې دی چې غا د ماشوم د ادبیاتو د لیکدود په اړه د یو د ماشوم ادبیاتو تاریخچه تشریح کوي چې پښتو ژبه کې به دا یو کتاب وي او د لري ژبه کې داسې یو کتاب موږ درلود خو پښتو کې د کمه احساسې ده نو درس کارونه موږ ورته روان کړی دي
دغه کتابونه چې تاسو چاپ کړي څه ډول توزیع شوی یعنی یو مسله ده هم یادیږي چې کتابونه چاپیږي خو هغه کسان چې لولي چې ضرورت ورته لري هغه ته نه رسیږي مثال په کلیو کې ماشومان ډیر وخت سرل دي چې نور کتابونه نه ورته رسیږي د نصاب له کتابونو هم محروم وي یعنی تاسو دغه هڅه هم کړې ده چې باید افغانستان مختلفو سیمو ته دا ستاسو چاپ شوی کتابونه ورسیږي
که زه خپله وایم چې موږ بنسټ داسې یو څه موږ کوم تخنیکی ټیم ولرو چې دا کار دی وکړي دا نشم ویلی داسې کار موږ نه دی کړی خو لنی کمرغه چې ما وویل مخکې ځینې شخصي کسان دي چې هغوی ډېر ښه ابتکار په لاس کې اخیستی دی کتابخانه یې جوړ کړي دي لکه د یو کتابتون دی په نامه د کلي عام کتابتون چې دوی په کلي کې کتابخانه جوړوي دا عمومي کتابخانه یوازې د ماشومان لپاره نه وي هغوی موږ ته مراجعه کوي ما د هغوی سره ډېره زیاته مرسته کړې ده او د بنسټ د کتابونو څخه فکر کوم هغه کتابخانو کې اتمن موجود دي ځکه چې موږ هغوی ته ورکړي دي او که په کومه سیمه کې موجود نه وي زما مرکه څوک اوري نو لطفا د دغه مسؤلینو څخه غوښتنه وکړي چې تر ما پورې راشي یا زموږ تر بنسټه پورې راشي او دغه کتابونه واخلي ځکه چې دا د ماشومانو لپاره چاپ شوي دي او د هغوی حق دی او باید هغوی ته ورسیږي
کوم کتابونه چې د ماشومانو لپاره چاپیږي اکثره وخت موږ ګورو چې په دغو کتابونو نقد هم موجود وي یا په ژبې یا مثال د کتابونو په ډول او په تصویرونو په محتوا چې دا د ماشومانو له عمر سره برابر نه وي یا هغه سینی کټګوري په کې مشخص نه وي ستاسو په نظر تر اوسه پورې چې دا کوم کار شوی دی د ماشومانو ادبیاتو ته په کومو برخو کې نیمګړتیاوي شته دي او هغه نیمګړتیاوي چې مخکې کېدلې اوس هغه ورو ورو کمې شوې دي
بلکل د ماشوم ادبیاتو پدیده په افغانستان کې ډېره نوې ده که تاسو وګورئ څو کاله مخکې موږ د ماشومانو لپاره خاص کتابونه درلود یا په مجلو کې به یوه ګڼه یوه صفحه د ماشومانو لپاره مشخصه شوې وه یا به هم یوازې د مشرانو لخوا دوی ته کیسې ویل کېدې د ماشوم ادبیات دغسې یو څه وو اوس د ماشومانو لپاره کتاب چاپیږي نو کله چې داسې یو نوی څه راپیلېږي بیا د هغې سره رسامي کېږي د هغې سره لیکوال ته دا ترین ورکول کېږي چې دا د ماشومانو لپاره باید څه رقم ولیکل شي موږ له نړیوالو څخه په دې برخه کې ډېر وروسته پاتې یو هغوی په دې برخه کې ډېر مشخص کار کړی دی ډېر دقیق کار یې کړی دی خو داسې نه ده چې موږ هم دې برخې ته پام نه کوو زموږ کتابونه چې چاپیږي موږ یو بورد لرو چې په هغې باندې راټولیږو هغه ارزوو چې په دې کتاب کې نیمګړتیاوې څه وي اول په خپله دا باندې نقد کوو بیا وروسته د ماشوم ادبیاتو هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي یا مثلا متخصص دي هغوی سره یې دا شریکوو د هغوی نظریات را اخلو که په هغه کتاب کې نه وي چې دوهم ځل هغه چاپ نه شي په راتلونکي کتابونو کې غواړو چې هغه په پام کې ونیسو او غواړو چې کار مو ښې خواته ولاړ شي او کار مو یو وخت داسې خو نه شو ویل چې څه نیمګړتیا به ونه لري ځکه چې کار تل د پروسس په حال کې دی خو باید هغه د اقل نیمګړتیا ولري
تر اوسه چې کوم کار شوی دی یعنې که کیسې لیکل شوي ماشومانو ته که شعرونه لیکل شوي دا کار تر ډېره لویانو کړی او دلته د ماشومانو ونډه څومره ده یعنې هغه ماشومان چې لیکل کوي ډېر دي لږ دي که لږ دي وجه یې تاسو څه بولئ
دې برخه کې کار لویانو ډېر کړی دی ماشومانو هم کړی دی ماشومانو هم کړی دی خو ماشومانو هم د لویانو له دریچې ماشومانو ته لیکل کړی دي دا ستونزه زموږ د ښوونیز سیستم دا چې موږ ماشومانو ته تر اوسه پورې دا نه دي ورښودل چې خپل فکر بیان کړي یا یې ولیکي یا خپل احساسات بیان کړي له ماشومتوبه موږ ماشوم ته وایي چې مه ژاړه هغه یوه ستونزه لري چې ژاړي خو موږ ماشوم همیشه سرکوبه کوو او ورته وایي چې نه ته مه ژاړه ته چیغې مه وهه ته داسې مه وایه یعنی نه غواړو چې هغه درک کړو او هغې دغه احساسات نه دی ابراز کړي هغه څه چې په فکر کې دی هغه نه دی ابراز کړي کله چې دوی لیکل هم کوي هغوی د لویانو له سویې ماشومانو ته لیکل کوي شی چې لوستې دي د هغې څخه په تقلید لیکنه کوي او د ماشومانو خپل فکر تر اوسه پورې هغه څه چې لازمه ده په نوره نړۍ کې نه په رسامۍ کې نه په لیکلو کې او نه هم په نورو هنرونو کې هغه څه وده نه ده کړې
دا چې ډېر وخت تاسو د ماشوم ادبیاتو په برخه کې کار کړی له دې وروسته څه کول پکار دي یعنې په کومو برخو کې ضرورت دی افغان ماشومانو ورته سویل پکار دي څه ډول کیسه باید ورته ولیکل شي او څه ډول دوی سرکار وشي چې دوی خپل هم کار وکړي د ماشوم د ادبیاتو د غنی کول په برخه کې یوازې لوی نه بلکې د ماشومانو هم ونډه وي
پرنوم یو چا لمانه پښتنه وکړه چې د ماشوم ادبیاتو کومه برخه کې باید لیکنه وشي ما ورته وویل مال چې ماشوم هر هغه څه چې پیژني درکوي یا پر پښتنه کوي په برخه کې باید ورته لیکنه وشي خو بعد وخت نه چې ټولنیز محدودیتونه دي او ځینې نور محدودیتونه دي چې په ټولو برخو کې دوی لیکنه نشي کولای یا هم ځینې شان به دوی ته سانسورو دوی د عمر سره برابر به دوی ته وړاندې کوو خو باید غوی به خبره پاتې نشي ورو ورو د عمر سره سم دوی پارس باید باندې پوښاول شي ځکه چې اوس خو نړۍ په وکیل بدله شوې ده کوم هغه پوی نه کړوختای مکړه د سلار په پوښتنه چې بیا د موږ لپاره زیان منون کې دي ازمو د ټولنې لپاره زیان منون کې بوي خپل د ماشومان په برخه کې زه نظر لرم چې کله چې موږ ماین دی پلارونه هغه وخت چې ماشوم غواړي چې نوې لوبو سره د لوبو له سامان سره بوختیا پیدا کړي او د لوبو سامان ته د یو وخت د کولو په سترګه وګوري نو موږ غوښته قلم او رنګ قلمونه او سپین کاغذ یا هم کاغذونه پلاس ورکړو چې غوی هغه خپل فکر رسامي کړي رسامي د ماشومان لپاره ډیره مهمه ده کله کوغوی زده کړي اته کرخه مو باسي په ورقه کې هغه د دې فکر دی او هغه د غوړي چې ابراز یې کړي ورو ورو په دوی تاسو زده کړي چې خپل فکر رسامي کړي بیا هغه ورسته بیا ولي کې کله چې دوی توري زده کړي هغه بیا ولي کله شي او کله چې بیا دوی هغه سنت رسیږي چې باید یو سوال کې دوی بیا خپل فکر لیکي
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځنه ختمي
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې د سه شنبې په ورځ اته بجې له آزادی رادیو
لکه څنګه چې د ژوند ټول اړخونه د ټولنې وضعیت متاثر کوي دغه سي ادبيات هم له دې تاثر لري نه پاتې کیږي د افغانستان د تیرو څلوېختو کلونو ادبياتو ته که یو ځغلن د کتنه وشي نو تر هر څه مخکې به د جګړې او روان ناورین تصویرونه پکې ولیدل شي د افغانستان اوروزګان هغه ولایت دی چې کلیوی خوا جګړې پکې د بخوا پرتله فرهنګي فعالیتونه پیکه کړي بل خوا د دې ولایت شاعران او لیکوالي مجبور کړي چې یوازې د جګړو کیسې وکړي او د ژوند نور خایستونه یې له یاده ووزي په دې اړه نور حال په راپور کې
په اوروزګان ولایت کې شاعران لیکوالان د پالان او نور فرهنګیان وای په دغه ولایت کې د پخوا په پرتله هدبي هڅي پڅې سوي دي او د زړونو د بڑاس د استولو لپاره لارې نه لري دی وای په دغه ولایت کې دری او یا هم څلور کلونو مخکې به په میاشت او یا هم په یو کال کې یو ښه مشاعره جوړېدل چې د اوروزګان ولایت د فرهنګیانو ترڅنګ به د هیواد د نورو ولایتونو د پالانو او لیکوالانو هم په کې ګډون کولی خو اوس نسته لړلې د اوروزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ اوسیدونکي شاعر او لیکوال محمد زاده اخترزی چې په زرګونه شعرونه لیکلي ازادي راډیو ته ویل چې نه یوازې په مرکز کې د بهڅي کمرنګ سوي بلکې په ولسوالۍ کې هم په ورته حالات کې دي نوموړي وای په دهراوت ولسوالۍ کې بلدي وړاندې د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره جوړېده او بل به هم میاشتنی مشاعره جوړېده خوایل چې رودري کلون رئیس د شاعرانه مجلسونو په ټاپه درېدلې دي
د اوروزګان ولایت یو جان ځپلې ولایت مستشي خپل ولایت ټول په پیژو او بل خبره دغه چې د دوه کوټه سره په کار کې دي سره پاتم نو دغه ولایت چې موږ په خپل ولسوالۍ کې د سیمان تخت په نامه په خوا یو ادبي بهیر وو چې یو مشاعره په کال کې جوړول او بیا په میاشت کې نو اوس بدبختانه وایم چې دا کارونه ټول د دې جنگ د وجې څخه بس نو دا به څه ودي او هغه خلک چې هغه خپل بس د اونرو بنا د دې مشاهري د لارې څخه ویستي هغه اوس دغه شپه
په اوروزګان ولایت کې دوی رسمي مشاهرې سته چې د اطلاعات او کلتور وزارت سره ثبت دي چې وای د اوروزګان ژغ په نوم کلنی مشاعره ده چې هر کال د اوروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې ترسره کیږي او یو بل د سلیمان تخ بابا په نوم کلنی مشاعره ده چې د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې ترسره کیږي په یادو مشاعرو کې د اوروزګان ولایت نه مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ د شاعرانو او لیکوالانو ترڅنګ د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو فرهنګیانو او لیکوالانو هم ګډون کولی محمد زاده اخترزی یو له هغه شاعرانو دی چې اوس د جګړو لامل د خپل سیمه بي ځای سوی او په دهراوت ولسوالۍ کې د کرایې په کور کې شپې او ورځې تېروي. خو د ښاغلي اخترزي زیات شعرونه چې د هیواد پر اوسنۍ ناخوالو راڅرخي، د خپل زړه بړاس اوس د سوشل میډیا له لارې باسي.
زه پښتون یم، د سولې طرفدار یم، زه جنګ نه غواړم، د جنګ صدردار یم. دا چې جنګ مې پر وطن دی، دا د بل په لمسون کېږي. زه تر هاچا په پوهېږم، زما کور پکې سوځېږي، هم ورکېږم.
په اورزګان ولایت کې روانو جګړو نه یوازې ادبي هڅې کمرنګه کړي، بلکې شاعران یې ماړه ایستلي دي چې د مینې له شعرونو مخه ښه وکړي او د جګړې څخه د کرکې په اړه شعرونه ولیکي. د دغه ولایت شاعران او لیکوالان وایي پخوا به یې زیاتې لیکنې د مینې په اړه وې، خو وایي اوس مینه ترې ورکه سوې ده او زیات د تنهایی او د جګړو په اړه شعرونه لیکي. ځوان شاعر غلام نبی شجاع له دې وړاندې په اورزګان ولایت کې د مینې په شاعر مشهور و، خو اوس یې ټولې لیکنې د جګړې څخه پر کرکې دي او مینه ترې ورکه سوې ده. شجاع د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په دغه ولایت کې روانو جګړو شاعران هم تر خپل تاثیر لاندې راوستلي دي.
شاعران هم د دغو جګړو تر تاثیر لاندې راغلي دي. هر څه چې لیکي هغه بیا هم د جنگ د پاره لیکي چې جنگ م کوي، جنگ م نه کوي، یعنی هر څه چې لیکي تباهي ده، بربادي ده، بیا هم پر دغه محور باندې راڅرخي، ځکه د ټولنې اوسنۍ اړتیا همدا ده چې جنگ ودرول شي. نو شاعران هم په دې برخه کې زما وروستۍ لیکنه هم د جنگ په موردو ده. زه در سره سول او ته جنگ کوي، دا په کوم قانون، په کوم فرهنګ کوي، او خپل بچی په خپل توره وژنله، دا ور باندې ظلم او کنن کوي.
د اورزګان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست مسولین هم د شاعرانو خبرې تاییدوي، خو وایي دوی هڅه کوي چې ادبي بهیرونه فعال وساتي. د یادی اداري مشر احمد ځلاند ازادي راډیو ته وویل چې دغه بهیرونه په مرکز ترینکوټ کې د پخوا په څیر عادي روان دي، خو د خلکو ګډون د لارو د تړل کېدو له امله پکې کم دي.
په هر میاشت کې موږ ادبي بهیر په خپل ریاست کې لرو، که څه هم په لومړی کې ډیری کسانو زړه نه ورته ښه کوي، خو د خوښۍ ځای دی چې دغه څو میاشتې چې هر میاشت پرله پسې موږ د ادبي بهیر مجلس جوړوو چې شاعران، په لسګونو شاعران، یعنی په سلګونو باندې مینوال شاعران، لیکوالان او د ادب مینوال ګډون پکښ کې. پروان کال کې به موږ هڅه وکړو چې د مختلفو عنوانونو تر لاندې د اورزګان ولسونو ته مشاعرې جوړې کړو.
زلان زیاتوي چې دوی په یاد میاشتنۍ مشاعره کې د پوهنتون د استاد په مرسته د مشاعرې ګډون کوونکو ته چې تازه یې شاعري ته مخه کړې وي، د شعرونو د لیکلو په برخه کې زده کړې هم ورکوي او دغه راز غوره شاعر لیکونکو ته جایزه هم ورکوي. خو د اورزګان ولایت یو شمېر نور شاعران بې وایي چې دوی ځکه له لیکونو لاس اخیستي او یا هم په ادبي مجلسونو کې ګډون نه کوي چې د شکیلو لورو ورته ګواښونه سوي دي. دې چې نه یې غوښتل نمونه یې واخیستل سي، له شکیلو خواو څخه غوښتنه وکړه چې شاعران پرېږدي چې د هیواد اوسنۍ حالات په رښتینې توګه خلکو ته د شعر په ژبه وښيي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
محبوب جان. محبوب هغه دولس کلن ماشوم دی چې شعر لیکي او تازه یې د ربه یو سوال کوم په نوم شعری ټولګه هم چاپ شوی. محبوب د خیبر پښتونخوا اوسیدونکی دی، خو کتاب یې په کابل کې چاپ شوی او مخکتنه یې هم همدلته وشوه. دا دولس کلن ماشوم چې اوس د ښوونځي د پنځم ټولګي زده کوونکی دی، وایي په دې خاطر شعر لیکي چې خپل ولس را بیدار کړي. له محبوب جان محبوب سره مو مرکه کړې چې د نوموړي په شعرونو پیلېږي.
کی جنگونه په سادونه دي، زکه خو زخمی زمونږ زړونه دي، او مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. مونږ چې د بابا پر سپنه منو ګډوډ د خوبونو تعبیرونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه ودرې مورمانونه دي. امن مینا مونږ را وصل غواړو، بس دغه ودرې مورمانونه دي. او دا چې تر محبوب را رسیدلی دي، دا د دې سړی اوږده لاسونه دي. او یو غزل در سره شریکوم چې ستا خبرې خو سپا سپا کنزل دي، خبرې خو سپا سپا کنزل دي، تقریرونه پیغامونه دي د بل دي. او ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. ګټه ستا ده، نقصان ستا ده، ته پوهېږي. زمونږ سدی به زمونږ خو منل ګټه ساده نقصان ساده ته پوهېږي زمونږ سدی بس زمونږ خو منل دي او مړ سدی بس زمونږ لامبول دي نو د خدای کار دی به هلته نه بخره مړ سدی بس زمونږ لامبول دي نور د خدای کار دی بخل کنه بخل دی او یا محبوبا زمونږ دانه وی جامې دی پیوندونه په کمیس پور ګنډل دي
محبوب جان محبوب استا سلمړی شری ټول گ چاپ شوا ربا یو سوال کو موننی کابل کې مخکته نو شوا لمړی د نننۍ غونډې پاړه راته وای او د خپل کتاب پاړه
غونډه ډیر خپل وشوله نیر مشران ورته خپل وخت راو بخو ډیر خوشاله شوم ډیر خوشاله شوم او دا مې کتاب دی د دغه پښتنو تر لاس رسول غواړم ځکه چې دې کې ماته سنخ کاری خو شاید زما د دې کتاب په حواله سره سپت لګی چې جون بدل شي ډیر خوشاله مې چې دا کتاب مې چاپ شو غونډه شو
کړي شي د عمر پاړه په ادبي مرکو کې ډیر خبره ونه شي خو ستاسو عمر ډیر کم ده لکه ما وخت ته شاعري را پیل کړه او څنګه راغلی دی خواته یې کوم شي مجبور کړی چې تاسو باید راشه شعر وایي یا خپل خبرو ته د نظم جامع ور واغوندي
اوس دلته کې د وزیش پښتج باندې یو خبره وکړه او دغه خبره وکړه چې پلار کار لاړ شي د بچی انتظار یې پلار ته خو چې کله هغه سترګې پټې کړې د دنیا نه بیا انتظار نه وي بیا غمي بیا دردېدلې حالات دي بیا غریبي بیا غربت دي دغه د پلار مخ د وجه ولا زه چې د خلکو ته وګورم خفم شمه خوشاله شمه خوشاله په دې شمه چې شکر دی چې پلار دشته دی خفه په دې شمه چې ما ویژه خدای زما نه ولي اغستم خو اوس الله پاک په خپلو کارونو ښه پوهېږي دا خو معاشره ده بمونو ته ګورم ډزونو ته ګورم ماشومانو ته ګورم د هغه احساسات دي او دا 90% چې کم دی دا خو الخام دی که حمزه بابا یو خبره کوله وی که شاعرانو جوړېدلو په نړۍ کې بار یو سړی شاعر نو شاعران جوړیږي نه شاعران پیدا کیږي
ستاد عمر کسان کې دی شي له دغه مسایلو حتی خبر هم نه وي یا دغه مسایلو په وړاندې دومره حساس هم نه وي هغه کې دی شي په خپل لوبو کې لا مصروف وي لوبي ورته ډیر اهمي وي
دا ډیر زغان د پاره د خوشاله خبر غنمه چې زه الله پاک شاعر پیدا کړم شعر پیدا کړم دا ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې ما باندې دغه پرژوشي ډیر خوشاله یم نور ماشومان خو نه زمان خخ ماشومان شته په دې معاشره کې زمان خټل نه دی پکې هغه ته به سپورت نه ملو شوی هغه به د قربت د وجه په خپل غریبۍ کې لک پتی نو غواړم چې ټول دغه خښو کې چې دغه ماشومان ته سپورت ورکړي
کور کې خلک درته وایي چې شاعري وکړه کنه درته وایي چې د خوانځي ترسونه دی وایي
بس اول خو منې کولم اوس خو منې شي منې کولې اوس راته نه وایي زه وی چې کم ځکه مو شاعري او مشهور راته وی چې زبد بوزما خو ست دومره الله عزت درکو دومره سلګ ډیر خلکو په جن دي اوس لازمي ځه
یو شعر به سر نه وورو
زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه ما پیو وخته زما کې ته ټټ شوم د اسمان نه می ماپی غوخته جانان خپه شو ټول جهان نه می ماپی غوخته او ما د خپل به وسه اسخار صدا سوکو چلی ونه شو گریوان نه می ماپی غوخته او زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړه زه ځان تخپل په خپو پرې وتم چې مې کړه هم د خپل سوري هم د ځان نه می ماپی غوخته نه مې رقیب نه می جانان و خوري بار خپه شو د ځان دنه نه می ګل جان نه می ماپی غوخته
ستاسو د ویلو اندازم جلا ده خلک خوښوي یعنی چاته مو وکتل یا چا دا در وښودل چې شعر دغه سی وایا
غا یو خبره ده چې زه خو په خوله باندې خبرې کوم ټیک ده زه تاسو ته دا کومه خبرې کوم پوهیږي په بالکل په پوهیږي خو چې زه تاسو ته دا لاس خو زما په لاسونه درته وایم چې دا شي دته وایو او دا خبره ده چې دا هغه بیا جدا خون کوي بیا جدا په یو سړي باندې هغه اثر غورځي بیا جدا خون دی نو دغه خبره مې د چانه اورېدلې وه نو بس شکر دی اوس پوهېږم نه چې څنګه خو زما په خپله خوځیره خوځي
یعنی ته فکر کوي که د شعر ویلو سره هغه احساس هم مل شي نو دا تاثیر به لا ډېر زیات وي
ډېر ښه همداسې
د شعر په اړه مثال څومره تیوریکه مطالعه مو کړې چې شعر څه وي، صنعتونه پکې څه وي، کوم مسایلو ته پکې پام وشي؟ یعنی د شعر د تیوري په اړه مو هم مطالعه کړې کنه یوازې شعرونه مو لوستي؟
ډېره مطالعه کوم، ډېر کتابونه ګورم، شکر دی چې وخت راته ملو چې بالکل ګورم. او دا خو د ځینې شاعران چې کمی دی سکولم نه ویلي، مکتب نه ویلي، او یو شعر تعلیم هم نه یو، نہ شعر باندې داس خاص پوئی کی خوشیر ہوئی سڑے وچ دت سمرا وا وا کما خو چ مطالعہ او شرو کی اگ بیا جدا خون کی چ تعلیم او شرو کی بیا ډیر خون کیو نو سلگ ډیر کوم لگیا ہے
خشیر صف نظر کوم شعر دے
خشیر اگ شعر دے چ کم باندې د بیدارے چ دا خبر پکی چ خپل کام ته پکی یو دعوت ورکی شعر اگ خشیر دے چ کم انقلاب راولی انقلاب خود زندان شروع کیگی هر یو کار د خپل ځان شروع کیگی نو اگ شعر خشیر دے چ چھتا پکی د بیدارے آواز ورکلی
د چاله شاعری ډیر زیات متاثر شوی اس
غنی بابا
ولی تری متاثر شوی ل غنی خان څخه
زما وخت به انتخاب وخت شعر شعر دے په معیار پوره دے او د بیدارے شعر دے روان وخت کې ولا که زوای ما چې ډیر وختونه تیر شي ډیر وختونه تیر شي غنی خبا غنی خان مده پښتنو نه خیر نشي
استاس عمر دوله سکاله ده استاس پڅیر به نور ماشومان نور تنکی ځوانان هم وی چې داهله به پزړه کې وی چې او څه ولي کې سټیج ته ودرېږي کتاب چاپ شي هغه تاسو خبره څه ده
دغه پیغام به ورته ورکم چې کوم ماشوم کې ټیلنټي پکار دے چاغلا سپورٹ ور شی اگر ابیدار شی کتاب سشی بلا خلق شدے چې دومره کتابونو بچاپ کې خو دغه پختون کا خپل ټیلنٹ او خو دغه ماشوم کرا ابیدار شو او یو وس شروع نه وي اغلب ان شاء الله ډیر سپورٹ په لدا پختنه ور کوي خو چې بکم ماشوم کې ټیلنٹ دا پیغام ورته ورکوم سره خپل ټیلنٹ کارا کې دنیا ته خو یې خپل ټیلنٹ بیا به ان شاء الله
یعنی ځان دې ګوښه کوي نه داسې
ځان دې په غلي کوي نه را یو ناره دی چته کې انقلاب دراول
بالکل اته چې لري هغه باید ثابت کړي چې ما کې دا څه شته د هنر لرم د مراکې پای به ستا په یو شعر سره وکړو
یو دوه درې شعر در تکي ډالې کوم په ډېر مینه باندې چې چندخانو شو یارانو بدانګل چې یاران و په یو تله تلل د ژوندورا کې هیڅ قدر پات نه و مونږ به مړی پس د مرګ نه ځول او د غنن چې مافیا دی قبضه ګروپ دی دی په بیا باندې مړی لامبول په جمعات کې په لومبي شپ کې ولاړ په بازار کې به بوتان هم خرڅول او دوی محبوب تر نه کوچ راټولول دی چې کله به ګناه ثواب شربل دغه ډالې دی ودرته چې ځان لا رخی رخی گریوان گندما دیر زیاد زور شوی دی خپل توان گندما او نا پورکی گی زان لزلمی شین کو اس پا دزلار ورمان گندما نا پورکی گی زان لزلمی شین کو اس پا دزلار ورمان گندما او چی پختانو پا یو چغ غون کلو تیه کزار و زی قربان گندما او د خپل بابا په پټ سپه بزما نن بدلر او بر افغان گندما محبوب غم سر بلد يم دومره په خوشاله باندې خفقان غند
ډیره ډیره مننه
خوشاله سي ډیره مننه
رادیو مجلاله ازادي رادیو سخاوري انسان کله دومره په چا پورې وتړل شي چې فکر کوي که هغه په ژوند کې نه وي نو ژوند به ورته ناممکن وي په دې خاطر خو ځینو حتی ځان وژنې هم کړي خو په اوس وخت کې بیا ډېر تمرکز په دې کېږي چې انسان باید خپله خوشحالي په ځان پورې وتړي نه په نورو پورې د نومیالي کیسه لیکوال نصیر احمد احمدي یوه کیسه مو له همداسې یوې پېښې سره مخ کوي
پوری دروازه لیکوال نصیر احمد احمدی اوخ کراغلا د میز پر سر د پراته موبایل د سکرین پر عکس ولګیده یو چا وویل یو پښتنه انجلی په بیړه پورته وکتل زوړ استاد یې تر څنګ ولاړ و انجلی مخ ور واړاوه پر سترګو یې لستونه تیر کړ استاد د میز پر سر پنډ کتاب کې خود انجلی ته مخامخ پر څوکۍ کېناست د ټلیفون سکرین ته یې وکتل په عکس کې یو ځوان خندل. استاد ور وویل، در باندې ګران دی؟ نجلۍ سرې سترګې ور واړولې، غری واخیسته. هو. او ته؟ نجلۍ په زوره سلګۍ وکړه. وارخطا یې شاوخوا وکتل، د پوهنتون کتابخانه تشه وه. لرې یوې محصلې کتاب کوت. یو بل ځوان پر دیوال راځړېدلې نقشې ته کتل. بیرته یې استاد ته مخ ور واړوه. په سرو سترګو کې یې ناامیدي ګډه وه. استاد وویل، له ګرانښته دې خبر کړی؟ نجلۍ په غریو کې وویل، هو، خو راته ګوري لا نه، یوازې کله کله یوه خبره راته وکړي، وخاندي، مخ رانه واړوي. استاد وویل، نه ارزي، هېرې که. د نجلۍ سر وځړېد. له وسه مې تېره ده، له خوب، خوراک، درس، کار او ژوند ایستلی یم. ذهن مې نارامه دی، شپه او ورځ همدې عکس ته ګورم. غلې شوه، سر ته یې غبرګ لاسونه ونیول. اوف یې کړ، لیونۍ کېږم. استاد سړه سا واخیسته، بی ویل، ته یوازې په خیال مینه یې. حقیقت دا دی چې دا ځوان هیڅ موجود نه دی. نشته. نجلۍ پورته وکتل. شته، هره ورځ یې په پوهنتون کې وینم، پټ پټ ورته ګورم، ژاړم. استاد د میز پر سر د نجلۍ ایښی موبایل ور وښویاوه. عکس ته یې وکتل. د ځوان غمبوري د نجلۍ په اوښکه لوند و، خندل یې. استاد وویل، دا نو نه سره کېږي، ته ژاړې، خدای خاندي. نجلۍ په حیرانی زاړه سړي ته کتل. استاد وویل، که یې ستا غونې در پسې ژړلی وبه موجود به و، خو اوس نشته. نجلۍ هماغسې حیران سترګې ورته نیولې وې. استاد وویل، د دې ځوان کوم خوی دی ډېر ځوروي؟ نجلۍ غریو واخیسته. بې تفاوته دی، ارزښت نه راکوي، ما ته وګوري، نورو نجونو ته ور وګرځي، خبرې ورسره کوي، خاندي، زړه مې وخوري. استاد وویل، د دې ځوان په زړه کې څه په فکر کې هم نه یې، یوازې ستا له ځورېدا خوند اخلي. دې رنګه کسانو ته یوازې دا خوند ورکوي چې په چا ګران وي، ځان به ارزښته ورته ښکاري، فکر کوي چې یو څه یم، بل راپسې مړ دی خو هېڅ هم نه دي. غلی شو، ویې ویل، ځان ته اهمیت ورکړه، څه فایده؟ د دې ځوان په مینه کې به مړه یې، خدای به خبر هم نه یې. هر هغه څه هېر کړه چې دا سړی دې ذهن ته درولي. استاد ولاړ شو. ورو یې وویل، هر څوک په دې نه ارزي چې غرور ورته مات کړي. چاته چې بې ارزښته یې، له ژونده یې وباسه، وی ازمایه، ناممکنه نه ده. هر څوک ستا د درلودو لیاقت نه لري. استاد نجلۍ ته نږدې د کتابونو الماری ته ودرېد. نجلۍ چورت یوړه، بیا یې ټلیفون ور واخیست. اول یې له سکرینه اوښکه پاکه کړه، فیسبوک ته لاړه، د ځوان پاڼه یې خلاصه کړه، د بلاک پر ځای ګوته کېښوده. شیبه وروسته یې له هماغه ځایه استاد ته ټلیفون ونیوه. استاد ور وکتل، د نجلۍ پر شونډو مسکا پرته وه. د ټلیفون پر سکرین د ځوان د عکس پر ځای غټ لیکل شوي وو، په ژوند کې ځینې دروازې باید بیرته پورې کړو د تل لپاره.
دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، دا چې زړېږي مخامخ تر تپدار سرونه، په دې وطن کې بس همدغه و د کار سرونه. دا یوازې درویش دورانه نه دی چې شکایت کوي، د وطن کادرونه یې وطن ته د خدمت پر ځای په دار راځوړندې، بلکې ډېرو نورو شاعرانو هم دغه درد ژړلی. د خپرونې په دې برخه کې د مشهور شاعر عبدالباری جهاني همداسې یو شعر تر اورو چې زموږ همکار سالی محمد سالی لیکلمه کړی.
دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، د دی وطن په نصیب نه دی رسیدلی خلق، چې مندلی دی په کان یې وشتلی خلق. دړندو شهر دی، له ډیوی سره خپلوی نه لري. دړندو شهر دی، له ډیوی سره خپلوی نه لري. دسترګورو ډلې ډلې دي وتلي خلک. د هر غړي په څیره کې بلاګانې ویني، د هر وګړي په څیره کې بلاګانې ویني. دلته هندارو ته لا نه دي درېدلي خلک، نه د زخم نه د درد د علاج کوسو ته دي، نه د زخم نه د درد په علاج پوسو طبیب. پرون د سام سره ووتل راغلي خلک، چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي، چې افسانې د پیړۍ پر لیمه شپې زنګوي. د سنگسارونو تر میدان ځي شاغلي خلک، نه آسمانه گیلمن چغ ماستوا، ترشنه آسمانه گیلمن چغ ماستوا. دا سی ډیر د بل پتور دل توجلی خلق، دل ته چراغ لی نو درهم تمامت ریکوا، دل ته چراغ لی نو درهم تمامت ریکوا. د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک، د دې قصاب تیغونو ویني جړولي خلک. جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده، جهاني تمه د مردۍ د لیونتوب کیسه ده. په هر ولایت کې چې شاغلی وي ناولی خلک، هر ولاد کی چه شاغلی وی ناولی خلک.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د ازادي راډیوي مجله چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ. Thank you.
اتر گاڑی میں چاپی